ساعت.
سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیس ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړي ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قمانداني ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابل بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوال ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کانفرنس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړي چې 3 یې بایللي او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلې خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبې کوربې واد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 پین کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسیدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یو اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبه پر ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. دغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته له هغه غوره شو چې د اګست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید له دې نیټې وروسته په نوي ورځو کې ترسره شوي وای. کمیسیون وویل د وروستۍ سرشمېرنې وروسته زیات وخت ته اړتیا وه چې د رایې ورکولو اوزی وټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دغو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس به مور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. پاکستاني چارواکي له 500,000 کلدارو ډیر له افغان راستنیدونکو کډوالو سره نه پرېږدي. یو شمیر پخوانی افغان څارنوالان او مدافع وکیلان وایي که پاکستان دوی له دغه هیواده وشړي نو په افغانستان کې د مرګ په ګډون له ډیرو خطرونو سره مخ دي.
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپورت شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خانه ډیپورت نه شو، هلته یې موږ کور وظیفه هېڅ شی نشته، هر څه مو فلاش شو.
یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې عریضه کړې چې پکې ویل شوي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسئ او د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي.
درې برتانوي رسنیو د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې طالبانو د تېر جمهوري حکومت د ځانګړو ځواکونو لسګونه پخواني سرتېري او د برتانوي ځواکونو پخواني همکاران شکنجه کړي او یا یې وژلي دي. طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښوولی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشه د پروګرام اول مطلب ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تېزه شویده. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تېره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي وو چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یوه ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرېس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. د راپورونو له مخې ډیری دغه افغانان د وروستي مهلت د پای ته رسېدو په وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زوره ایستلو بهیر رسما پیل کړی دی. په عین حال کې د راپورونو له مخې پرون 100 زیات کسان په کراچۍ او 425 نور په کوټه کې پولیسو نیولي دي. په تېرو څو لسیزو کې په میلیونونو افغانانو خپل هېواد پریښی او پاکستان ته کډه شوي. د اټکل له مخې 6,00,000 د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه هېواد ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروی د کډوالو شورا رئیس یعنی ګلند د هغو افغانانو لپاره چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي په دې هیواد کې وضعیت ډیر ناوړه وباله. هغه وویل سخته اړتیا ده چې له دغو نویو راستنیدونکو زیانګالو خلکو سره د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مالي سرچینې او نور امکانات زیات شي. د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویلي افغانستان چې له مخکې د 6 میلیونو داخلي بېځای شوو له ستونزو سره مخ دی، له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه تیاره راتلونکي انتظار باسي. نور په دې راپور کې
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناوو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشتوالی ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زور ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي ترڅو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عائشه ویلي په افغانستان کې وضعیت خراب دی. په اوس وخت کې د 6 میلیون څخه ډیر داخلي بېځایه شوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي. له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه انتیارت راتلونکی انتظار باسي. موږ په بیړنۍ توګه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو ترڅو د دې زیانمنونکو خلکو لپاره سرپناوي خواړه او روغتیایي خدمتونه چمتو کړو. په افغانستان کې د ډنمارک د کډوالو د شورا سرپرست زیا مایار هم د راستنیدونکو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې دلته زموږ ټیمونه د هغو خلکو د ناامیدۍ شاهد دي چې یوه داسې هیواد ته بیرته راستنیږي چې له مخکې له ډیرو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. دوی هیڅ کور یا ځمکه نه لري چې بیرته ورشي. د افغانستان خلک په داسې حال کې د مرستو زیاتوالي ته اړتیا لري چې بودجه په چټکۍ سره کمیږي. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د دغه پراخېدونکي ناورین د حل لپاره چټک اقدام وکړي. د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د ټولو زیانګالو افغان کډوالو ساتنې او هغوی ته د پناه ورکولو ته دوام ورکړي ترڅو چې په خپل هیواد کې د خوندي، دوامدار او په خپله خوښه د راستنېدو لپاره مناسب شرایط برابر شي.
لنو قالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د څارنوالانو ائتلاف د څارنوالانو لپاره له پاکستانه غواړي چې له دغه واده د افغان بشري حقوقو د مدافعینو، څارنوالانو او عدلي کارکوونکو له ایستلو لاس واخلي. یاد بنسټونه چې د نړیوالو جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو سره د مبارزې دنده پر غاړه لري او دا مهال تمرکز پر افغانستان دی، په یوې اعلامیه کې ویلي د پاکستان له وروستۍ پریکړې چې د 1.5 میلیون بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې په زرګونو امنیتي ساتونکو او د قضایي سیستم کارکوونکو چې له طالبانو تښتیدلي او پاکستان ته راکړه شوي پکې شامل دي سخته اندېښنه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارې پخواني کارکوونکي وایي افغانستان ته د سنیدو پر مهال د مرګ په ګډون له ډیرو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د غشان د قضات ائتلاف د قضات لپاره د یو ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان بشري حقوقو د مدافعینو، څارنوالانو او عدلي او قضایي کارکوونکو له شړلو لاس واخلي. د دغو بنسټونو د اعلامیه پر بنسټ هغه زرګونه څارنوالان او د عدلي او قضایي سیستم کارکوونکي چې په 2020 کال کې لاګست میاشتې وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي له دغه هیواد د ایستلو په بهیر کې شامل دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پخواني کارکوونکي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د مرګ په ګډون له نورو ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې یو افغان کډواله چې مدافع وکیل هم ده او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پولیس د اخراج سره مخ یو چې غرن ګواښ ده، ممکن هر دقه راشي تلاشي، ممکن هر ځای کې مونږ گرفتار کړي او بیرته مو دوباره ولیږي. دا د شل میاشتې کېږي چې پاکستان کې یم. د امریکا رسمی ایمیل په اساس باندې زه پاکستان ته راغلم ترڅو د کیس کارونه مې پروسس شي او امریکا ته لاړ شو. دغه نه موده کې هیڅ د کار کې پیشرفت نه ده شوی. په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خوا نه ریپورټ نه شو، هلته یې مونږ کور وظیفه هیڅ شی هم نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو بل افغان څارنوال چې له یاد هېواد د شړلو له ګواښ سره مخ دی، د موضوع د حساسیت له امله نوموړی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل:
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپورت شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او مجازاتو راپورونه رد کړي دي، خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د اسد د میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبان د پخواني حکومت د غړو په ګډون له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 800 زیاتې قضیې کړې دي، چې غیر قانوني وژنې، په خپل سرنیونې، شکنجه، تاوتریخوالی او ګواښونه پکې شامل دي. د روان کال د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میلیونونو افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوالو ته یوه میاشت مهلت ټاکلی و چې له پاکستانه ووزي، که نه نو دوی به په زور وویستل شي. په دغو کډوالو کې هغه افغانان شامل دي چې په تیرو دو کلونو کې په تیر حکومت کې د خپلو بشري، رسنیزو او هنري فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا ورته ګواښ و پاکستان ته کډوال شوي او اوس د پاکستان حکومت د یادې پرېکړې په اړه اندېښمن دي. په تیرو څو ورځو کې له پاکستان څخه زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او زرګونه نور لا هم د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار کې دي.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بی اسنادو افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمېر افغان هنرمندانو په پېښور سترې محکمې هایکورټ کې عریضه کړې چې پکې ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
پېښور هایکورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوی چې افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرال لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه:
فنکاران او موسیقاران تال ته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نرو وسی د انساني بنیاد او حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي، نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او خپل هغه خپل بیان پېښ کو، نغې عدالت ته تحریری بیان غوښته، نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شو. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان دهي بیان ورکړي، خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدي التلاړ شي او دې سره داسي یو واقعي او شو نو دغه بسوزي مواري.
د مفکوره سړنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول یو سل شپږ پنځوس افغان سندرغاړي ډیر دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي.
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته، او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته. او موږ راتغلی وو های کورټ ته دادخواهي ته چې د عدالت او دولت نه زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقونو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یوه کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه مونږ کړې دي، مونږ پکې په محکمو ته خطونه هم لیکلې دي، یعنې پاسو سای کورټ هم نه دي باندې دغه اغستل اکشن اغستل دي. مونږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې دا تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې پکې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سره رزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت تیرو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرل نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرل بالا وفاقي حکومت د معلوماتو اخستونه ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی.
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. ور به شو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره به له اجمل اند واورو.
سټریټ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان تر یو میلیون زیات بې اسنادو افغان کډوالو باسي یوه لیکنه خبره کړې ده. په پیل کې راغلي د پاکستان لخوا د هیواد کې بې اسنادو بهرنیانو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی ضرب الجل د پنجشنبې په ورځ داسې مهال پای ته ورسید چې تر یو سلو څلوېښت زرو زیات افغانان تر دې مهلت مخکې لا پاکستان څخه وتلې دي. ورځپاڼې په پاکستان کې وروستیو بومي بریدونو ته اشاره کړې او د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې هم راخیستې چې وایي په وروستیو کې تر څوارلسو زیاتو دا ډول بومي بریدونو کې افغانان ښکېل وو، خو پاکستاني چارواکو د خپلو دې ادعاو په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا رد کړی چې افغانان دې د پاکستان په امنیتي پیښو کې لاس ولري. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان حکومت بیا بیا د ملګرو ملتونو له بشري حقونو د دفاع بنسټونو او په دې اړه د لویدیځو هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولي. د ښځو د حقونو یوه فعاله زهرا واحدي اختري چې پاکستان ته کډواله شوې ازادي راډیو ته ویلي افغان کډوالو ته د پاکستان د ټاکلي ضرب الجل په بشپړېدو افغانان دغه هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي. دا میرمن اختری په وینا پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم د لیګډ کمپونو ته انتقالوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ سره ثبت او راجستر شوي او اسناد هم ورسره دي. کډوال دغو مرکزونو ته له انتقالېدو وروسته له پاکستان نه شړل کیږي. د فارین پالیسۍ خبرونې هم په یوه لیکنه کې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولې او لیکي چې پخوا هم افغان کډوال له پاکستان څخه د اجباري وتلو سره مخ شوي، خو هیڅکله په وسنۍ پراخه کچه د پاکستان څخه د ایستل کېدو له یو داسې اقدام سره نه و مخ. د خبرونې په وینا اسلام آباد ادعا کوي چې د کډوالو دا ډله ییز ایستل به پاکستان کې د عمومي هوساینې او خوندیتوب سبب شي، خو فارین پالیسي وایي داسې ښکاري چې د پاکستان داخلي سیاستونه او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د اړیکو ترنګلتیا د دې پرېکړې سبب شوي. د ریلیف ویب خبرونه هم په ولیکنه کې ل پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع سیړلې او د سیف د چلډرن یا د ماشومان د خوندیتوب د سازمان په وینا ویلي چې هر ورځ سلګونه افغان ماشومان له پاکستان څخه ایستل کیږي. وړاندې ویلو چې دا ماشومان د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. په لیکنه کې ویل شوي یو شمېر هغه افغان ماشومان چې پاکستان کې زیږیدلي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته اوړي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې په سخته خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 3,200,000 اټکل شوی. خبرونه دا هم کاږي چې په افغانستان کې د روغتیایي څارنې، ساتنې، خوندیتوب او با کیفیت زده کړو په شمول د ماشومانو لومړنیو حقونو ته لاسرسی په شدت کم شوی دی.
دری بریتانوی رسنیو دی او څیړنیز راپور په خبرولو ادعا کړی چې طالبانو د تیر جمهوري حکومت د ځانګړو ځواکونو لزګونه پخوانی سرتیری او د بریتانوي ځواکونو پخوانی همکاران شکنجه کړي او یا یې وژلې دي. طالبانو د دغه راپور تر خبرېدو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښوولی.
دری بریتانوي رسنیو په یو وخت څیړنیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي اردو له ځانګړو ځواکونو او پخوانیو همکارانو سره د بریتانیا د مرستې ردولو او له هغوی سره د همکارۍ د نه کولو په پایله کې یو شمېر دغه سرتیري د طالبانو لخوا شکنجه یا وژل شوي دي. د دې څیړنیز مستند راپور لیکوالان سکای نیوز، انډیپندنت او لایت هاوس ریپورټ 24 دا ډول قضیې تعقیب مستند او تایید کړي، هغه څه چې طالبانو تر رد کړي دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې یو شمېر دغه پوځیان نه دي توانېدلي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری یې لا هم په افغانستان کې دي. د دغو دریو بریتانوي رسنیو راپور کې راغلی دا چې دغه پوځیان له سختو حالاتو سره مخ دي، ښیي چې د بریتانیا حکومت له هغوی سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. سکای نیوز، لایت هاوس ریپورټس او انډیپندنت له دغو پوځیانو څخه یې سلګونه اسناد او عکسونه ترلاسه کړي چې د بریتانیا له پوځ سره د خپلې همکارۍ د ثابتولو لپاره د دفاع وزارت ته استولی دي. د بریتانیا د دفاع وزارت د دغو ځواکونو د غوښتنو د ردولو په توجیه کې وویل دا چې دوی د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت له لارې ګمارل شوي وو دغه هیواد ته د افغانانو د لیږلو او ځای په ځایولو په طرحه کې نه شاملیږي. خو په راپور کې د څیړنو پر بنسټ راغلی چې په حقیقت کې د غوسرتیرو له بریتانوي ځواکونو سره له نږدې او په مشترکه توګه کار کړی او د بریتانوي ځواکونو د ماموریت تر وروستي ورځو پورې ان د کابل هوایي ډګره د کارکونکو تر تخلیه پورې له بریتانوي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړی. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو یو افسر چې په ایران کې اوسېږي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې بریتانیا ته د تلو انتظار باسي خو په دې وروستیو کې ورته رد ځواب ورکړل شوی دی. هغه زیاتوي
چند پیش ما یک ایمیل دریافت کردم.
څه موده وړاندې مې د بریتانیا د دولت لخوا یو ایمیل ترلاسه کړ. په هغه کې لیکلي وو چې تاسو په مستقیمه توګه د بریتانیا له دولت سره کار نه دی کړی، نو ځکه موږ نشو کولای چې تاسو ولیکدو. آیا موږ په دې شلو کلونو کې چې د افغانستان او بریتانیا د ملي ګټو لپاره له تاسو سره اوږه په اوږه ودرېدو او دنده مو ترسره کړه، نو تاسو یعنی بریتانیا چې ځان د بشري حقونو ملاتړ کوونکي بولی او د دوستۍ خبره کوي، آیا ښایي چې موږ ته داسې پیغام راولېږئ؟
په دې جمهوري نظام کې د کمانډو د ځانګړو قلو اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدی وایي چې دا مهال د پخوانیو سرتیرو شوند په تیره بیا د څه باندې 38 ځانګړو قطو چې له بریتانوي او امریکایي ځواکونو سره یې مستقیمه همکاري درلوده اوس مهال لږ وخت سره مخ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې سلګونه دغه ځواکونه د طالبانو لخوا وژل شوي، شکنجه شوي او یا هم بندیان شوي دي.
چون طالبان هم مشروعیت داخلي ندارند،
چې طالبان نه کورنۍ مشروعیت لري او نه هم نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، هیڅ او هیڅ نړیوال بنسټ ته ځواب ورکوونکی نه دی. حال لاره دا ده چې ملګري ملتونه او د امریکا او برټانیې په څېر هیوادونه دي په لو هغو ژمنو ته چې له افغانانو سره او په تېره بیا پخواني پوځیانو سره چې 40 کاله یې له دوی سره یو ځای مبارزه کړې وه چې د پاملرنه وکړي.
مبارزه کردن واقع جوی جدی بکنن.
به بل خواه در افغانستان با پخوانی جمهوری نظام که در وصلوال و سوکون و ویان جنرال اجمل عمر شینواری ازادی راژیو تا وویل چکت سه هم پخوانی پوزیان نخطر سرمخ دی خو یوازې د پخوانیو پوځیانو ایستل د حل لاره نه ده.
ما مطلقا این راپور تایید میکنیم، ولی ارقام و اموار بیشتر
موږ دا راپور په بشپړه توګه تاییدوو، خو دا ارقام له هغه څه ډېر دي چې دوی ویلي. د حل لاره یوازې د پخوانیو پوځیانو راایستل نه دي، ښه دا ده چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو په تېره د پخوانیو پوځیانو د برخلیک په اړه یوه پرېکړه وکړي او افغانانو ته لومړیتوب ورکړي.
مالک منطقه مشترکاً تصمیم بگیرن و مشکل افغانستان در اولویت قرار بدن.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ړنګ شوي جمهوري نظام 300 ډېر کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، لادرکه شوي یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان